ګران لیدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده چې د زمری اومه او د جولای میاشتې 28مه کیږي. په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو ځینو لوړپوړو چارواکو په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په زده کړو او کار د طالبانو لخوا په بندیزونو اندېښنې ښودلې دي. د دغو چارواکو اندېښنې او هڅې کولای شي په افغانستان کې د میرمنو ستونزې حل کړي کنه، نو څو کولای شي او څنګه کېدلای شي میرمنو د کار او زده کړو حق ته لاسرسی پیدا کړي. له دې ورآخوا ایرانی چارواکو د افغانستان سره په پوله د دیوال پر غولو غور کوي. ځینی وای چاري خیروان دي او ځینی بیا وای دیوال بی ګټ دي. ایران ولی وړي د افغانستان سره په پوله دیوال جوړ کړي او آیا دیوالونه کولای شي د ګاونډي ستونزې حل کړي؟ همدا زمونږ د نن ورځې د بحث موضوعات دي او زه احسان الله روزي هم په سر کې هم پام وکړي د نن ورځې څو لنډو خبرونو ته. په کابل کې د اروپای ټولنې ماموریت په افغانستان کې د اوبو د بحران په پراخېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې وچکالي، ککړتیا او د اوبو زیرمونه بې باک استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناک سرچینې ګواښي. د ټولنې د راتلونکو نسلونو لپاره د سیندونو او د ځمکې لاندې اوبو د خوندیتوب اړتیا باندې ټینګار کړی دی. د چاپریال ساتنې افغان کارپوهان وایي چې په تیرو نږدې دریو لسیزو کې په افغانستان کې په پرله پسې وچکالیو دوام له امله په دغه هیواد کې د ځمکو لاندې اوبو څخه د کرهنیزو فصلونو د اوبخر لپاره کار اخیستل خورا زیات شوي چې ورسره د دغه هیواد په ډیرو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ډیره ښکته تللې ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مشر عرفات جمال سره په کتنه کې دغه وزارت لخوا د افغان کډوالو د ستنیدونکو د 15 کلن ستراتیژیک پلان په پلي کېدو کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی له کوله ویلي چې د کډوالو مسله یو بشري مسله ده او پکار ده چې کډوالو سره مرستې هم د بشري اړتیاو پر اساس ترسره شي. د متحده ایالاتو ولسمشر مرستیالي او د راتلونکو ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند احتمالي نوماندې کاملا هیرس د اسرائیلو لومړي وزیر غوښتي چې په غزه کې د جګړې پایته ورسوي. په همدې حال کې د جمهوری غوښتونکو ګوند نوماند او مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي کبیا سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي په غزه کې به د اسرائیلو جګړه پایته رسوي. دوی دواړو پر رواني اونۍ کې په جلا جلا توګه د بنیامین نتنیاهو سره کتلي چې په رسمي سفر متحده ایالاتو ته راغلی او د کانګرس دواړو خونو ته وینا هم وکړله. هیرس د نتنیاهو سره تر ملاقات وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې د بشري کړاو او په اړه جدي اندېښنه لري. د امریکا د استازو جرګي غړي نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې او په دې لایحه کې غوښتي چې طالبان دې د یو بهرنی ترهګري ډلې په توګه وپیژندل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. میرمن مس وایي د دې لایحه یو مهم ټکی دا دی چې امریکا هیڅ فدرالي اداره نشي کولای طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني او یا د هغوی لپاره بودیجه ځانګړې کړي. طالبانو تر اوسه د امریکا د کانګرس د غړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
د امریکا د استاذ جرګي غړي نانسي میس د ترهګرو دولت تر رسمیت پیژندلو د مخنیوي په نوم یو لایحه وړاندې کړې چې لمخې غوښتي طالبان د بهرني ترهګر سازمان په توګه وپیژندل شي. میرمن میس په دې لایحه کې ویلي د دې لایحه هدف دا دی چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګر لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. مرمن میس زیاته کړې چې د امریکا د حکومت د هغو اقداماتو په منع کولو سره چې طالبان ته مشروعیت ورکوي او د دې ډلې حکومت د یو داس دولت په توګه پر رسمیت پیژندلو سره چې د ترهګري ملاتړ کوي د دغه یاغي حکومت د بربریت په وړاندې به پکله کې ودرېږي.
د ازادۍ او عدالت تقاضا ده چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني.
نګدې درې کله وشول چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ترسیدلې دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی خو یو شمېر هیوادونه له طالبان سره تعامل لري. د امریکا د کانګرس غړي په داسې وخت کې د څرګندونې کړي چې د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي ترکمنستان د طالبان د حکومت ډیپلوماټ فضل محمد صابر په هغه هیواد کې د دوی د شارځافر په توګه منل دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کوربی د امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي چې طالبان د افغانستان د حاکم چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژني.
موږ طالبان د افغانستان د حاکم چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژنو. وخت تل رسیدو وروسته هغوی ځینې ژمنې وکړي چې تر اوسه د غژمنې نه دی عملي کړی. که هغوی په نړیوال سټیج مشروعیت غواړي، که غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي مشروع بلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي.
بلخوا امریکایي سناتور جن شاهین د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې طالبان له لوري د افغان ښځو ځپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبان دا ډول اقدامات جنسيتي اپارتایډ ګڼل کېدای شي. مېرمن شاهین وایي تر هغه چې طالبان له ښځو سره په دې ډول اقدامات کوي، باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي.
فکر کوم نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په چلند کې واضح او روښانه دریځ ولري. په کوم ډول چې طالبان له ښځو سره چلند کوي، موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي.
طالبان وخت د رسیدو وروسته انجونی لښپګم ټولګي پورته لزده کړو به برخه کړي او خزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. همدارزه د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخه نیولې ده. خو طالبان تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي او له اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. طالبان همدارنګه وایي چې د سیمې او نړۍ له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري او د هغوی سفارتونه او قونسلګری په ډېری هیوادونو کې خلاص دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې رپورت په دوام د بحث لپاره ل جنیوانه د خزو د حقوقو فعال اغلی نظیفه جلالی او د سیاسي او امنیتی چارو شنون کای هاغلی قمرالدین جبرخیل پر سکایپ را سره دی. دواړه ستړي مشه په خیر اغلی قمرالدین جبرخیل سه پیل ویل تاسو کو د امریکا د استادو جرګي غړي نانسی مس د لای هوړند کړي د چې پاغي کې غوښتي طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تاسو محترم ملمنې ته اولیدونکو ته سلام. نوال خوبه دا وایي چې د طالبانو دغه د زد لهجه چې نیولې د افغانستان د نیم نه زیات نفوس په مقابل کې د پکلا کوټکو د یو انسان په صفت باندې زغندمه د کوم پالیسی چې دوی د جنو او د خزو په اړه اختیار کړی دا دومره موضوع ما د میرمنانسی دغه قطنامه ول وستله پغه کې هغه څلور کلیدی پوینټونه دي یا نقاط دي چې پغه چاغه دي حکومت ته سفارش کوي ورکړای دي چې په دې اساس باندې به طالبان حکومت پر رسمیتونه پیژندل شي. اما دا یو طرح ده، خو منتها کوم شی چې ما دلته درک کړ دې پر طرح کې هغه داده چې په څلورشتم د جولای باندې د اسرایل د حکومت نو د نتنیاهو نه ډیره پکړه کې دفاع کړی ده او دغه څخه ملاتړ اعلان کړی ده او په 25م تاریخ باندې دی ویلی دی چې منځنی ختیسته ز یو قاطع پیغام ورکوم چې موږ طالبان د ترورست په صفت نه پیژنو. نو زما خپل برداشت دا ده چې د افغانستان د خلکو سره د هماهنګۍ د همدردی او همبستګۍ په ارتباط نه، بلکې د اسرایل سره یا د نتنیاهو سره د همبستګۍ په خاطر باندې دا خبره ورنه شوې ده. فکر کوم چې دا د افغانستان په جغرافیه کې غلطه شوې ده، فکر کوي چې د افغانستان په منځنی ختیځ کې واقع ده.
تاسو غواړئ چې طالبان د ترهګرو په لیست کې ګډون شامل شي کنه؟
زه په خپل خبره دا چې دا غډیر یو مهم سوال ده. دې سوال ته من غیر مسؤولانه او احساساتي جواب ورکول دا به درسته خبره ای که چیرته طالبان بیرته د تروریزم پلیس کې شاملېږي، نو امریکا طالبان د چا غېږې ته ورغورځي؟ بیا د چین غېږې ته ورغورځي، د روسانو غېږې ته ورغورځي، او کنه بیا د القاعده او داعش غېږې ته ورغورځي لکه چې تیر ځل ورغورځول؟ نو د دې پایلې به په مملکت کې، په منطقه کې او د نړیوال امنیت لپاره بیا څه وسیږي؟ زه په خپل په افغانستان کې د جنگ طرفدار نه یم، زه په خپل د دې طرفدار یم چې طالبان د هم د ابو جهل جبه لري کی او د انسانيت جبه د خپل کی او امریکا او د امریکا متحدین یا نړیوال د هم یو څه ناڅه په اصطلاح د انعطاف پذیری څخه کار واخلي چې ترڅو د افغانستان خلک دغه مشکلاتو نه تیر شي. ځکه موږ تاسو پر تیرو څلوېښتو کلونو کې ولیدل چې د یو نوولي جهادي رهبر زوی په دغه جهاد کې مړ نسو نه لورم نسو. همیشه د افغانستان ملت دلته قرباني ده. د افغانستان د ملت د قرباني لپاره باید دغه دواړه جانب تشویق شي چې د حل لارې ته ورسیږي.
مننه. مېرمن نظیفه جلالی، د افغان مېرمنو ستونزې بهرنۍ حل لري کنه؟ د کور دننه باید حل شي.
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او قدرمن ملمته او ټول هغه لیدونکو چې دغه برنامه ګوري د افغانستان د میرمنو مشکلات سرچینه سیاسي دي. کچيري په افغانستان کې د نننه بلا شکه هر مشکل چې دی هغه یو مطلب دی پښتو کې وایي د خلکو زور د خدای زور. نو کله چې په افغانستان کې زموږ ورونه د خويندو وطن ته ودرېږي او واقعا وغوړي چې د دوی د حقوقو څخه دفاع وکړي، پرته له شکه دا به یو فاکتوري چې یو 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 فشار به یو د فشار نقطه به او طالبان به دغه نتیجې ته ورسیږي چې واقعا د یوې خواخو موږ داخلي مشروعیت نه لرو، د بلې خوا کچيري د ولس سره موږ په دغه اندازه باندې زور زیاتې کوو چې حتی د ټول د افغانستان د ټول نفوس په مقابل کې دریجو دا توانایي خو په دې کې ستنه. نو بنان زویلې سم چې د میرمنو د مشکلاتو حل هغه یو د فشار نقطه خپل د افغانستان خلک دی، لیکن دا چې طالبانو دغه مشکلات سیاسي کړی دي، سرچینه سیاسي دي، کله د تعلیم حق دی، ک مثلا د دوی نور انساني حقونه دي، په دې خو موږ او تاسو پوهیږو چې دا یو سیاسي سو استفاده د خپل د قدرت د ساتنې په خاطر باندې او دغه مشورې د قطر هیواد په شمول باندې ځین نور هیوادونه دي چې دغه مشورې ورکوي چې طالبان په دغه حالت کې وساتي. لیکن پرته له شکه چې موږ نړیوال تریبیونونه او نړیوال ټولنه د دغه امر څخه مستثنا نوسو نیولای، او پرته له شکه چې چیري دوی وغوړي په میکانیزمونو کې لون راولي، کچيري دوی وغوړي په طالبانو باندې سیاسي فشار وارد کړي، کچيري دوی وغوړي د یو جواب ورکونی یو میکانیزم ایجاد کړي د طالبانو په خاطر باندې، کچیر ته دوی وغوړي.
مرمنجوري ټکی ته اجازه راکړه، تاسو ویل چې قطر ورته دغه مشورې ورکړي، قطر ورته څه مشورې ورکړي چې د انجنونو تعلیم بند کړي؟
پرته له شک هر هغه تصامیم چې په افغانستان کې نن طالبانو نیولې دي، دی په خپل تصمیمګیری کې مستقل نه دي.
د قطر څخه خیر ده منځلاري قطر په کیسه مخیلري چې په افغانستان کې طالبان داسې انزوا سره مخامخ کی.
ګوري طالبان د انزوا سره مخامخ نه دي. اول باید دغه نقطه موږ او تاسو رابرتیره کو چې په افغانستان کې د دغه وضعیت خطرات او منفي اغیزې د افغانستان پر ولس، د افغانستان پر اوزا او د افغانستان پر میرمنو باندې دي. دوهمه خبره دا دي چې د قطر هیواد د چې طالبان په دغه حالت کې وساتي، هغه خپل میشن لري، هغه خپل د قدرتمند هیوادونو سره خپل تړونونه لري، خپل پیمانونه دا سره لري، او دا چې طالبان په دغه سی یو منځوي حالت کې وساتي او دغه سی تصامیم په طالبانو باندې ومني او دلته دی یو لوبغاړي په رقم باندې د قطر هیواد رول لوبي چې طالبانو ته دغه مشوري ورکي او طالبان په دغه سی یو وضعیت کې وساتي تر څو چې قدرتمند هیوادونه خپل سیاسي منافع راپورته کی. تاسو ګوري د طالبان د نړیوالې ټولنې موضع د افغانستان په وړاندې باندې ولی منافقانه دي؟ آیا دغه ټیکټ تاسو توجه کړی دی د منطقي هیوادونو د افغانستان په وړاندې باندې ولې یو مشخص موزه نه لري او د دوی موزه ولې منافقانه دي؟ د یوې
خوا دوی مرمنجاري ګوره جان کربي د افغان مرمنو ننګه کړی دا، شاهین ننګه کړی دا، د نانسي د ننګه کړی دا، د ملګرو ملتونو غونډې لپاره کې شوې دي په دوه کې څو څو ځله غونډې وشولې، تاسو دا ټول لیدلې دي؟ یعنی تر دې اضافه څه دي چې مثلا نړیوالو نه دي کړي چې تاسو ته منافقانه ښکاري؟
پرته له شک ګوري زدلته بیا یو خبره وکم، هغه دا دی چې موږ یوازې په سټیټمنټونو باندې، یوازې په دغه سی حقوقي مدارکو باندې چې یو مدرک د اغلی مس هغه طرح ده چې دوی کانګرس ته وړاندې کړي ده او همدارنګه دغه کانفرنسونه دي، پرته له شک دا د نړیوال ټولنې د سازمان ملل متحد د مسولیتونو او د وظایف یو برخه ده. او د بلې خوا هغه څه چې د افغانستان میرمنې غوښتلې، هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي، هغه څه چې هغه کسان چې په افغانستان کې شکنجه کیږي او هغوی غواړي، دا و چې نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې باید واقعي سیاسي فشار وارد کړي وای، چې واقعي سیاسي فشار یې نه دی وارد کړي. او د بلې خوا هغه تحریمونه چې نړیواله ټولنه په ډیره سیستماتیک شکل باندې او په ډیره هوشیارانه شکل باندې د طالبانو څخه راپورته کړي
دي. او بیا به ورزمه جبر خیل سپتم کپلن ډیر راتوه ته د میرمن نانسی میس د لایحه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي د دې ملاتړ کوي
زاد دي ملاتړ البته په حقوقي لحاظ باندې درسته دي ځکه ډیر شکلې ماتي او زاد دي من هیڅ دی افغاني انجلی من هیڅ دی افغاني میرمنی چې د طبيت په حال کې موسما هم جنسان نن په افغانستان کې خپل د ابتدایي ترين حقوق څخه محروم دي د دغه حقوقي مدرک حمایت کوو موزه غواړم چې طالبان په تور لیست کې او همدارنګه چې په د تیر شلو کلونو پر رقم باندې د تروریستي ګروپ په هیڅ باندې پیژندل شي و بیا دی و پیژندل سي خو کچیر دغه لاهیا دوی بیا هم دلته منافقت نه کړي ځکه تاسو موږ او تاسو په دغه درې کلونو کې د دې شاهدان و چې د دوی سټیټمنټونه یو څه وایي بیانې بل څه دي عمل بل شي دي او پیسې هم ورځي طالبان
مننه مننه جبر خیر صاحب سیاسي او اقتصادي فشار کول شي طالبان بدل کړي
نو سیاسي فشار بالکل کولای شي ځکه چې د غوس میرمن جلالی هم ورته اشاره وکړه اوس طالبانو ته پیسې ورزي په ناخت شکل باندې ورزي
طالبان خدا نه مني کنه جبر خیر سبا وی چې مونږ ته پیسې نه راځي کومي پیسې چې دي هغه د خیریه مؤسسات او معاشونه یا د هغه پیسې دي مونږ په دې پیسو باندې هیڅ اختیار نه لرو
د افغانستان بانک کې تاویلی کې او د افغانستان بانک چې د دولتي بانک ده او بل موضوع
ده یو خصوصي بانک ته پیسې لګل کیږي جبر خیر صاحب
بانکونه د دوی په کنټرول کې دي چې اداره سم په سلو کې د دوی سره ده او ما بل تجارت افغانستان د نورو مملکتونو سره دوام لري او سیاسي فشار هغه فشار چې تر اوسه پورې لازم ده د خزو د حقوقو په خاطر باندې هغه فشار تر اوسه پورې په طالبانو باندې نه دا وارد شوی او بل موضوع دا ده چې زوایمه چې د سیاسي فشارونو به سیاسي جړ جوړای ډیر غټه وکی چې یو روغ جوړې ته سره ورسی یو د موضوع سره راحل کی کدلته د حل د لپاره اراده وسی خو زه په لاندې موده کې پنړیواله ټولنه کې د افغانستان د حل د لپاره کوم اراده نه وینم مخکې میرمن جرالی ورته اشاره وکړه د قطر دغه د امریکا د کانګرس غړي نانسی میس چې په دې ځای باندې چې مثلا خپل کانګرس ته طرح وړاندې کوي ولې دا د خپل خار په نمائندګۍ د دې خار چارلستن د دوهې د خار سره خورولي لري د امریکا کې یو سیستم د پونوم دی سیسټر سټي انټرنیشنل چې دا د دوه میجر نه را پدې خو جوړ شوی دا پروګرام چې یو تی د امریکا خارونو د نورو نړیوالو خارونو سره هماهنګي او همکاري لري او همکاران دي ور سره د دې خپل خار د دوه سره دغه همکاري لري دا کولای شي چې ډیر پاسانه باندې د قطر په حکومت
مطبند فشار راولي او داخله لرنم خطر جبرخیل صاحب دا خبره خو میرمن جلالی وکړه چې قطر او ځینی نور هیوادونه طالبانو ته د مشوره ورکوي چې دا سکرنی وکي امریکایي لوړ پوری چارواکي خودي سره موافق نه دي دی غوي خو یو ډیر استراتیژیک متحد قطر په افغانستان کې هم ډیر غټ نقش درلود او اوس د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ جګړه کې هم ډیر مهم ده دا سیاسي فشار د جبرخیل صاحب چې نړیوالو نه دی راوسته چې هغه طالبان بدلول شي چې باید راي ودی
چین او روسیا د فشار دار چې هغه فشار امریکا په دغه موقف کې اوس نه ده چې دومره فشار په طالبان باندې راولي چې هر خبر خپل په طالبان باندې ومني ځکه طالبان اوس بل بدیل لري دا مبادا چې د چین او د روسیې طرف ته تمایل پیدا کړي او هغه طرف ته لاړ نشي بل موضوع دا ده چې دغه نړیوال ستونزې لکه د یوکرين او د اسرائیل او د خپل د په دغه پاسیفیک چورتوي په دغه جنوبي اسیا کې په دغه جزیرو کې د امریکا او د چین ترمنځ رقابتونه د جاپان ترمنځ رقابتونه د غټ پروژې او جنجالونه چې په نړۍ کې را پیدا شوې دي دا هم یو د دې بایس شوی دی چې افغانستان تقریبا یو قسم ګوشګیر شوی دی او د افغانستان قضیه بیا ملل متحد ته سپارل ده چې ملل متحد هیڅ وخت د افغانستان لپاره د حل لار نه ده هغه د خپل ماموریت ته تداوم د لپاره کار کوي بننسوان د افغانستان لپاره د ملل متحد مامور و د هغه څوک چې افغانستان کورنۍ جګړې ته داخل
کړ. جبر خلص وخت را سړی کم د لاند جواب راکې میرمن جلالی خبرې بلې ته اشاره وکړه چې ورونه کول شي په افغانستان کې مقصد دی د نارینه او نو چې را پات کی ولی نارینه نه پات کی ولی دومره چپ دي د څلور د شولاتو کې انجونو باندې زدکړي کار ارڅ باندې کده نارینه د طالبانو سره موافق دي
نارینه د طالبانو سره دایو حتمی خبره چې د افغانستان قومونه او ملیتونه باید په خپل راپور ته شی زکه د موضوع داخلي موضوع ده، خو هغوی د تیرو شلو کالو د دوه حکومتونو د فساد او د جنایت نه دومره پتنګ راغلی او دومره 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 مشکلات لیدلی وو چې هغوی په دې یاره کې دي چې مبادا بیا موږ دغه سی او فاسد او ناقصه حکومت سره مخامخ نشو.
ډیر زیاته مننه له جنیوانه د خزو د حقوقو فعاله اغلی نظیفه جلالی او د سیاسي امنیتی چارو شنون کوي خاغله کمرالدین جبرخیل کور موادن چې په خبرونه کې مرسته غړو نو ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی اسیا د چارو مشر سید رسول موسوی د افغانستان او ایران پولې په اوګدو کې د دیوال د جوړولو په اړه د ځینو ایرانی چارواکو د سرګندونو وروسته ویلي چې د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت دیوالونو جوړولو او نورو غیر انساني اقداماتو نشي حل کېدلی. د ایران رسمي مشر مسعود پزشکیان د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و چې په ټاکنو کې کبریالی شو نو د افغانستان سره په پوله دیوال جوړ کړي. په همدې اړه د بحث لپاره له لندن نه د سیاسي چارو شنون که هاغله سید بلال احمد فاطمی سے پر اسکایپ را سره ده. فاطمی سے بیا هم ستړي مشه په خیر علی. فاطمی سے ولی ایران غوړي له افغانستان سره په پوله باندې دیوال ورغوي او د دې ارتیا څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ریو زای سرویسس قدرمن لیدونکو ورډونکو لومړی درس څخه مخ دا باید ویم چې افغانستان او پاکستان، افغانستان او ایران چې دی د سرحدي کوم شخړه نه لري، یعنی نه ایران په افغانستان د ځمکني کوم داول لري نه افغانستان د ایران سره د همدل لپاره چې کله د دې سرحد باندې د دیوار خبره شوې ده، نه تنها چې د ایران مقاماتو دا تایید کړې ده بلکې د اسلامي امارات هم ورسره د خوشحالۍ سر خوځول دی ویلي چې دا کوم مشکل نه لري، تاسو که غواړي دیوار آباد کړئ بالکل دی ورسره منلې ده. علت دا دی چې عوامل چې ایران ویلي دي هغه دوه دي. دی ویلی یو دا دی چې دلته د مهاجرینو تګ راتګ د افغانستان نه په دې کوله باندې ډیر زیات غیر قانوني خلک راوړي، یعنی یو خود سرحدي هغه پاسپورت او ویزه باندې دي، یو خلاف د قانون دی چې د سرحد نه اوړي او اخوا ته ایران ته ځي او میشته کیږي. دویمه ویلی دی د داعش ستونزه ده چې د داعش ډلې د افغانستان نه دی غیر راوړي او بالخصوص رفرنس ورکړی دی د 2018 د دوه واقعي چې په کرمان کې وشولې او په هغه کې کم از کم اتیا کسان ووژل شول، یو هغه او بل د 2020 کې هم د شیراز کې چې کوم یو واقع وشول او آیس یعنی په داعش د خراسان دا دغه ژمنه په ځان ومنله چې دا به د کار دی کړی.
فاطمی سه محترم،
دا دوه عوامل دي چې دی
فاطمی سه پښتنه مې هم داده دغه عوامل د دیوال په جوړولو سره حل کیږي.
دا عوامل د دیوال په جوړولو سره به مشکل ده چې حل شي، ځکه 900 کیلومتر موږ تاسو سرحد لرو، فعلاً دوی وی چې 400 کیلومتر په هغه ساحو کې چې د اغیز نه دی د دوی په گفته خلک اوړي انفلټریشن کیږي، هغه زینو باندې به دوی دا په اوله کې دا وتی. په مجموع کې دوی وی چې $3.3 میلیون د ته تخصیص کړی دي او دا د تایید هم معاون دی پولیسو د ایران د حکومت کړی دی، او هم د دې لپاره دا پیسې چې دي د ملي امنیت عالی شورا دا پیسې تخصیص کړی دي، او ویل چې پاینده 3 کالو کې دا سرحد په مهمو ځایونو کې چې دی باید اوله کې دیوار او سیمي خاردار، یعنی دوی غواړي چې یو کانکریټ دیوال چې 4 متر به جګوالی هغه به اوچت کی بیا د دیوار تر څنګ.
فاطمه پوښتنه مې داده چې ستونزه حل کوي دا دیوال؟
ستونزه کې چیرته ټول سرحد دی ونیسي نو مشکل به حل شي، چې نه 100 کیلومتر
ټول سرحد خو فاطمه سه پاکستان هم جوړ کړی دی اوس وایي ترهګر راوړي.
ګوره هغه خو تاسو معلومه ده دغه سرحد دوه چنده دی ایران د سرحد دی یا درې چنده، ځکه چې دا 900 دی او هغه 2018 کیلومتر دی پاکستان سره، او هغه وی چې کم از کم 90% دی کړی. خو پاکستان خو د حقیقت سره کوم ربط نه لري خبره، هغه خو دروغ وی پلمې کوي چې دا کې یو بل د شغې دیوار نه دی آباد کړی، سیمه خردار دغه کړی دی، د سیمه خردار او چتول قیچ کول لمنځول دومره مشکل کار نه دی. ایرانیان غواړي چې کانکریټ دیوال آباد دی، کچیر ته پټوله کې آباد دی او خو مشکل به په کلی سره دی هغه مسؤونه بشي او که چېرته فرزن په هغه مقاتیو کې سره آباد کی او ټولنه کې نو بیا ستونزه نه حل کیږي که خلک یو ځای تاسو بند واچوي بل ځای کې لاره جوړوي که بل ځای کې بند واچوي او د چې کومې ساحې ډېر بالخصوص ورته اشاره کړې ده هغه د خراسان شرقي او خراسان جنوبي د ایران هغه ساحې دي چې دوی شمالي سیمه سویلی سیمه او شمال ختیځ سیمه دا چې دغه درې نقطې دي بل خصوص د دشت ناومید ساحینه دلته خلک ډېر زیات
راغلي. فاطمه صاحب دا خبر د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره څنګه خبر دی؟ ته فکر کوي چې باید افغانان په دې اړه خپل خبرګون وخی کنه پرید چې دیوال جوړ کړي؟
نو اسلامي امارات کوم خبرګون نه دی خود لغي په حساب خراب
نه څنګه باید شوی وای باید خود لوي کنه وای خود لوي
فکر لکم که کسون زنین و خده چه دیوار ولگه چه بحانی خط میشی حد یقل ایران خوب دا بحانه و نیشی که ولی چه ترهگری دین راولی دیوار با آباد چه اغلا بخبل اسکر و دری دیگر با منگه و
در افغانستان دی بدنامه دی پارا فاطمی سب چوم را خبر ده چه خواهوشا گواندیانی تین دیوالون جوروی دی افغانستان دا سی پا یو شی بندی وا وقتی دا یو خواه تا چین سر خوبی دا غنه منگه دی پامیر دیوالون لرو دی خواته پاکستان سیمو خاردار ولګه او هغه سبب تاجکستان هم دیوال شروع کی فکر نکوي د افغانستان د بدنامۍ لپاره ډیره غټه خبره ده
نه فکر نکوم دا خو نړۍ کې ډیر زینو کې د سرحداتو کې وګوري د خپل سیمو خاردار چول کیږي خپل د سرحدونو د محفوظولو لپاره پولا چول کم دغه نه دی په هغه صورت کې چې تاسو داوه ولرئ بیا پولا چول اجازه په دینه ورکول کېږي چې تفاهم د دوه جانبه په کار دی کوم ځای کې چې سرحد تاسو ثابت دي او دواړه جانبه پې رضایت ولې چې دا زما سرحد دی که په هغه سرحد هغه دیوال جوګي کوتي جوګي دا د هغوی حق دی او په دې باندې نه بین المللي قوانینو کې کوم ممانعت پې موجود دی او نه په ملي سطحه باندې کوم ممانعت ورته موجود دی د پاکستان سره خو زمونږ شخړه دا ده چې هلته زمونږ خاوره ده مونږ اوس که چېرته منځنۍ آسیا هم دیوال بوچتي یا خپل ساحه ونیسي په دې کې مونږ خو ستونزه ورسره نه لرو او خو دا دی چې مونږ هغې ترمنځ باندې د آمو سیند چې دی یو سرحد دی بل دا دی چې که هغې خپل غاړه که دیواله بوچتي خپل غاړې ته به یې اوچتي اوچت دي کې سل دفعه دې اوچت دي هېڅ کوم مشکل ورسره نشته دا خو زمونږ لپاره لاخه دی چې منګه ورته وای چې کته وای چې د تاته خطر د زمانه خطر ته خطر نشته دی خو چې ته وای خپل دیوال د خپل ځان محفوظ کړي تر رقم ځان محفوظ ای هغه ستا کار دی اوس پاکستان ته خو وای چې ته خو اوس مولانا فضل الرحمن خواندا وای چې ورور دیوال تا تیر ک د تاته چې کسانم راځي او انفراقم چې کوي د نن سل یو سل شل کیلومتر کوي لس مراکز د نظامی نورم لري د دې لاس مراکز نه د سنگرات تیری کتاب خواته او په لحاظ ته دروغ وای او د دې دغه دروغ نه د امریکینه پیسې اخلي نو دغه خو زمونږ ستونزه ده چې زمونږ دا ترات په دین منو د زمون خورا ده ایران سره ستونزه نه لرو که هیڅ کوم مشکل هم نشته دی که دیوار
فاطمی صاحب مستوی وای چې دا دیوال د کډوالو لپاره جوړیږي په دې باندې دوی غوړي چې کډوال منه کې او دا د کډوالو یو ځپون کې عمل بلل دی دغه د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي برخې مشر چي دی هغه په دې باندې اعتراض خوده لید تاسو څنګه موافقه
ګوره ما تاسو ویلې دوه عمل ویلې یو د مهاجرو عمل ویلې دی او بل ویلې دی دغه د داعش عمل ویلې دا دوه عمل ویلې چې ما غیر قانوني مهاجر مون خواته دی راځي نو که چېرته فرزن ګوري هغه کنه غواړي چې غیر قانوني مهاجر لاشي او بندي نو آیا دې خلاف د کار کوي وسم کار کوي خپل مد سرحد محفوظي نه غواړي چې خلاف د قانون خلق ورته ورشي او وسم د افغانانو ولته سهل دی تاسو د درې سلو ورځې خو ګوري کنه تظاهرات دی مرګ په افغان باندې شعار ورکول کیږي چې چې افغان ګلې د پیږي سره ورته ماته ای چیرته چې ګوري خپې ورته ماته ای په سرکونی راکاږي دا کلیپونه تاسو نه دی لیدلی تر دې نه خو بهتر دی چې افغان خپل پکور کینی او دلته دا چې د دې نه بهر ونه وځي ځکه چې قانوني په شکل کې هغه خو هغه د قانوني خلک موي
مالانه دی
ځکه چې بارډر باندې د پاسپورت سره تللی هغه هم دی وهلو ټکول
نه مالانه فاطمی صاحب لا لندن د سیاسي چارو شنن کای خاغلی سید بلال احمد فاطمی صاحب کور موعدان چې په خبرونه کې موږ نور وکړو خپل شنن موږ سره شریک کړی ډیره مننه
مننه
استاد قرارونه د دعوه د اتصال د نن ورځ خبرونه تر بل خبرونه ما او زما ګران همکاران ته اجازه راکړئ تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غغنه د مستند فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. رستم خیرخوای او اتلس کلن هلک دی او لکه د نورو ځوانانو په شانت لیواله دی چې مسلکی ورزشکار شي، او د هغه د خوښي سپورت هم فوتبال دی. رستم او کورنۍ د افغانستان له کابل ښار څخه تر وتلو وروسته په هند کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مورې په یوازې سر او په لږو امکاناتو د څلورو ماشومانو پالنه کوي. رستم باید خپلې چارې داسې سنبالې کړي چې هم له کورنۍ سره مرسته وکړي او هم خپل هدف ته ځان ورسوي. پام وکړئ په دې هکله د امریکا غږ د لنډو فلمونو له ځانګړې لړۍ نه دې فلم ته.
زما هیله و ارزو دا ده چې په مسلکي ډول فوټبال وکړم او په دې لوبه کې نوم وګټم. فوټبال زما ژوند دی. زه په خپل ژوند کې د هر ډول ننګونو سره مخامخ کېدی شم، خو د فوټبال لوبه نشم پرېښودی. باور لرم او ډاډه یم چې یوه ورځ به له همدې لارې عاید ترلاسه کړم انشاءالله، او زه کولی شم. سلام، زما نوم رستم خیرخوا دی، د افغانستان د یو ښکلي ښار کابل یم. زه 13 کلن یم او شپږ کاله کېږي چې په ډیلی کې ژوند کوم. له څلورو کلونو راهیسې په تیاګراج سټیډیوم کې تمرین کوم. ل ډیر ور کوټوالی د فوټبال لیواله م، که څه هم زما د مور او پلار رسمي سپورت لکه تیکواندو، جودو، اموای تای خوښېدل، خو ما تل غوښتل چې فوټبال وکړم. په کابل کې مې له خپلو ملګرو سره په بیلابیلو جمنازیمونو او میدانونو کې فوټبال کاوه، او همداسې مې د لوبې ته لیوالتیا نوره هم ډیره شوه چې یو لا ښکلی او ښه مسلکي فوټبالر شم. پونه کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه تمرین کوم. زما په کورنۍ کې چې موږ د محل په نوې ډیلی کې ژوند کوو، 15 تنه دي. مور مې ده، دوه ورونه او کوچنۍ خور مې ده. شپږ کاله مو دلته ژوند کړی.
کله چې موږ هند ته راغلو ماشومان ډیر کوچني ول. د دولتي یا شخصي ښوونځیو په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. دا ډیر ستونزمن کار دی او زه د دوی د تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنه یم.
مونگ ټول بیلا بیل هیلی لرو. دوی هم بیلا بیل هیلی لري. دوی چې ما ته ګوري انګیزه اخلي او هڅول کیږي. دوی له ما زیات انګیزه اخلي او دوی زیات هڅول کیږي.
رستم له ماشوم توبه یو لایق ماشوم وو. تر ټولو لویه هیله یې دا وه چې یو مسلکي فوټبالر شي. له فوټبال سره مینه لري. د دې تر څنګ خپلو درسونو او تعلیم ته لیواله دی او په انځورګرۍ کې ډېر استعداد لري. په افغانستان کې وضعیت ښه نه و، که څه هم له بهره هر څه سم ښکاري، خو په ټوله کې وضعیت خراب و. هره ورځ مو د جګړې، ځورونې، تختونې، غضب، ځانمرګو، چاودنو او داسې نورو خبرونه اوریدل. زه له څلورو ماشومانو سره یوازې وم او په یوازې سر مې نه شو کولی ټولې چارې سنبال کړم. له همدې کبله باید له هغه هېواده وتلی وای او د خپلو اولادونو ژوند مې ژغورلی وای.
هغه وخت چې هند ته رالم، هغه وخت زه 14 کلن وم. ډیر ښه احساس مې درلود، ځان مې خوندي او خوشحاله او آرام احساس او هند نسبتا بهتر ځای دی. د افغانستان په پرتله اوس مهال دلته حالت ښه دی، په سپورت کې پرمختګ شونې نه و. حتی که تاسو یو ډول پرمخت للی، یو څوک راتله او پیسې درته وړاندې کولې چې په بدل کې باید تا لوبه خرابه کړې وې او لوبه دې بایللې وې. زما اصول ما ته اجازه نه راکوله چې خپلو هیلو ته خیانت وکړم، خو دلته توپیر لري. دلته چې زه کله رالم ما دا چانس لاره چې خپلې هیلې پوره کړم او سپورت وکړم. زه خپل ټول تمرینونه د تیاګراج سټډیوم په داخل کې کوم. هر ورځ له 4 بجو څخه د ماخام تر 8 بجو تمرین کوم. همدا اوس ما تمرین ډیر مسلکی دی. زه شخصا ډیر سخت تمرین کوم. څومره چې تمرین کوم لا پرمختګ کوم او هیله مې ده چې نور پرمختګ هم وکړم.
رستم ډیر پخوانه هم په فوټبال کې تکړه او ښه مهارتونه درلودل. موږ اوس لګیا او دغه د تخنیک په اړخ باندې کار کوو. دغه تر ټولو لوی قوت دغه سرعت او چابکي ده. اوس موږ سیمه ییزو سیالیو ته دغه لیګل پیل کړی او په هغو نظرونو کار کوو چې د په اړه د نورو کلبونو له روزونکو څخه ترلاسه کوو ترڅو دا یو ښه لوبه وکړي.
نیمار زما د خوخي برازیلی فوټبال لوبغاړی دی. هغه فوټبال ته زما لیوالتیا نور هم ډیره وی. زمون کورنۍ خدای یو هنرمند کورنۍ ده. موږ ټول نقاشي کوو، خطاطي کوو، میناتوري او انځورګری کوو. دا د یوې زړې افغان میرمنې انځور دی. زه له خپل مور سره د کور په پاکولو او خوراکي توکو پر راوړلو کې همکاري کوم. هڅه کوم چې خپل نقاشۍ په نندارتونونو کې ننداري ته کېږدم او وی پلورم. څو له دې لارې وکړی شم او آی ترلاسه کړم.
زه درسم او د هغه د هیلو په اړه ډیر فکر کوم. غواړم د او زما ټول اولادونه خپل هیلې پوره کړي او خپل اهداف ته ورسیږي. خو چې کله خپل مالی وضعیت ته ګورم، له رستم نه غواړم چې یو کار پیدا کړي. اوله کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې پوهیږم چې که هغه په کار بوخت شي وبنه شي کولی د تمرین او نورو چارو لپاره وخت پیدا کړي.
چې د کور مشر یې، نو اړتیا ده چې ډیرو شیان ته باید پام وکړو، لکه د کور کرایه، لګښتونه او داسې نور، ځکه مور به په یوازې سر ټول کارونه ونه شي کړی. پلار مو زموږ څخه لري ژوند کوي، نو زه د کور مسؤول یم او ډیر مسؤلیتونه لرم. زل افغانستان اخی خاطرې لرم. خپل ملګری می په یاد دي چې یو ځای سره لوبیدلو، خپل غونډوي ته د میلې لپاره تللو. افغانستان زموږ د مور په څیر دی. غواړم چې بیرته ولاړ شم، خو اوس حالت وضعیت ډیر خراب دی. که بیرته ورشم خپل هیلې می هیڅ کله نشم بشپړولې. چې شرایط آرام شول او هیله من يم چې شرایط به آرام شي، نو بیا به د ورتګ په اړه فکر وکړم.
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تزاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همدلته د هند په هیواد کې د یو بندي خبريال د ژوند کیسه و هم ستاسو سره شریک کړو. صدیق کپان په هند کې یو خبريال دی چې د خپل دندې په تړاو باندې دی. کورنۍ د هغه د خوشی کېدو لپاره حلې ځلې کوي، خو تر اوسه د هغه کورنۍ داسې جواب نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د خوشی کېدو څرک دی پکې ولګيږي. راځي نور حال با په دې لاند مستند فلم کې سره یو ځای ووینو.
ان شاء الله پلار زر راضی. موږ د 2022 کال د اپریل په 12مه او شلمه او هم سبا د محکمې جلسه لرو. راځه چې الله ته دعا وکړو چې حقیقت ښکاره کړي او موږ محکمه وګټو. پلار چې زنګ وهاله او څه یو خوختل چې ته اورور دی وکي لکه څنګه چې د پلار تملري باید لوړ هدف ولري. هغه ونه ویل چې بس د دې لپاره چې د پزندان کې دی تاسو باید هیڅ کله خپل درسونه پرې نه کړئ. نو ښه درس وایا، هغه غواړي ته یو وکیل شي، سمه ده؟
څنګه عدالت غواړي؟ تاسو عدالت نه محرومه یاستئ؟
زه عدالت غواړم، زه د هند په اساسي قانون باور لرم. ریحانی او داغی لور مهناز دو ورځې سفر کړی چې خپل میړه صدیق کپان وویني. هغه په لکنو ښار کې چې د دې کور نه 1400 میل لرې دی بندې دی. تر اتلس میاشتو وروسته په لومړي ځل ولید. صدیق کپان د 2000 کال د اکتوبر په 15 نیټه په داسې حال کې ونیول شو چې د یوې 19 کلنې دلیت نجلۍ د قتل په اړه راپور جوړاو. دلیت په هند کې ټولنیز طبقه ده. د صدیق کپان کورنۍ او نور خبریان د هغه د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د محاکمې بل جلسه د 2022 کال د اپریل 6 ته پلان شوې ده. موږ به لوړ پوړو وکیل سره وګورو. په هر صورت تور لګول شوې ده.
هو، د دې لپاره موږ باید پیسې ورکو. لا ای وی سنگ سره به وګورو بیا ولاړ شو.
എന്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട്
പഠിച്ചിരുന്നത്
കാണുന്നത്
صدیق می په لونډی ځل په 2002 کال کې ولی د واده وړاندې زیراته وکړ. راته ویل شو چې هغه یو خسړې ده، په همدې ډول مو واده وکړ. هغه مهال د په یو شخصي خونځي کې د کمپیوټر د خونکې دنده درلوده. ښه ژوند مو درلود.
അത് ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്
സിദ്ധിയാക്കും.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
പറഞ്ഞതായിരുന്നു. 8 മണിക്ക് വിളിക്കേണ്ടത്, 8 മണി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടതാണ്.
راتویلی وو چې د سهار په 8 بجو به ماته زنګ ووهي. زه یې زنګ ته په تمه وم خو هېڅ کله یې دا کار ونه کړ. ما فکر وکړ چې ښایي کومې مرکې ته تللی او د زنګ لپاره به یې وخت نه درلود. د 2000 کال د اکتوبر په 15مه زه ټوله شپه بیده نه شوم. پرله پسې لیکلې او غږیز پیغامونه مې ورلېږل. د شپې په اوږدو کې مې خپل ټلیفون په پرله پسې ډول چک کاوه. د شپې شاوخوا 2:30 بجې مې شنې نښې ولیدلې چې معنا یې دا ده چې زما پیغامونه کتل شوي دي. نو د دې لپاره چې ما ته یې ځواب نه و راکړې په غوسه شوی وم. نه پوهېدم چې ټلیفون یې له پولیس سره دی. تر هغه وروسته یې ټلیفون بند شو. حقیقت څنګه سره دی؟ ما غوښتل چې حقیقت ووایم. فکر مې نه کوو چې د چوپ پاتې کېدو ضرورت دی. کله چې غلط نه یو نو ولې باید چوپ پاتې شم؟ هغه تل یو چې خپل دنده ترسره کړي چې د خبرونو راپور ورکړي. په دې کې څه شی ناسم دی؟
زه ژبه وره خزه نه یم. حالات مجبور کړم چې راووزم او خبرې وکم. بل لار مې نه درلوده. زه اوس پوهېږم چې خلک له دې ډول حالاتو سره څنګه چلند کوي.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകള്, അതായത് ന്യൂസ് അഴിമുഖത്തിലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത അതിലുള്ള
മാത്രം
ولده
نګله هغه خلک چې موږ سره ولر دي ډېرې هندوان دي زمونږ غونډیان هندوان دي
فکر نه کوي چې هغه یو مجرم وي مجدد او کورنۍ سره شی اړیکې درلوده
هتا په اخترونه کې ډوډۍ لمړی د دوی کور ته لګل کېده او بس هغه وخت به موږ خړله
کله به شو یا اونم مراسم وي او یا د کوم واده مراسم وي مشتل د یو بل کورونه ته تللو مشهیت کله یو بل ته د هندو او مسلمان په سترګه نه کتله زموږ ترمنځ هیڅ توپیر نشته تل مو په همشغي ژوند سره کړی دی
زمانم مزامل دې د صدیق کپن مشرزو يم واړم د سافټویر انجنیر شم
څنګه محمد زبان
زه محمد زیدان یم د صدیق کپان دوهم زو یم خوړم فوټبالر شم خو پلار تل راته ویل چې د سپورت ترڅنګ باید خپل درسونه ته هم پام وکړم
زما نوم مهناز دی زه دریم اولادم غواړم وکیل شم حتی زما پلار به هم دا خبره راته کوله
یوه ورځ ناڅا په دوی زما پلار ونی وو موږ ورېدلی وو او د هغه د خوشکېدو په اړه نه خبر یو خبر مو شته او تل موږ ته مورال راکوي
د دې نمخ کې باغ یو واده د کور چارې په مخړلې په کور په خنځي پورې محدود و خو اوس د کور په ورځنۍ کارونو سربېره باید لاړ شي او د دې قضیه په اړه خبري وکړي او خلکو سره وګوري د دې ورځ یو واده د پلا د قضیه د پاره منډي وي د کور کارونو ته هیڅ وخت نشي مندلې
യൂണിയനുണ്ട് കെ യു ഡബ്ല്യു എച്ച് യൂണിയനുണ്ട് അന്നും
د کرالا د مسلکی خبريالانو ټولنه له پایلې زما سره وا ما خپل اندېښنه له دوی سره شریک کړه او بل دلته د پایوستن کمیټه شته چې کچي صاحب او یو څو نورو کسانو مالیم را سره سره وکړه او جرأت راکړ چې دا قضیه تر نن نه پوره پر مخ یوسم
چې
واز اراستډ اون 5th of October 2020
هغه د 2020 کال د اکتوبر 15 مونی ول شو نو د کرالا مسلکی خبريانو ټولنې سره زما اړیکه وشو دا قضیه ده چې باید مختلفه شي ځکه یاد ټولنه په دلی کې ده د اواز د کپاند نیولو قضیه نه ده د یو خبريال د نیولو قضیه ده
فارست اف ا جرنلیست اشیا دې دې
تین نن څنګه دې دې
ورنیاندنه کوټه اوکې هی الونګ
د نور سره ونیول شو په لومړي سر کې په کوشنې جرمونو تور نورسته بیا جدي جرمونو زیات شول څنګه وړم دا لفظ او کاروم چې په قصدي ډول داسې وضعیت رامنځته شوی چې یو کس مجرم وخی بلکې دا وایم تر هغه چې د دې په وړاندې کرا شواهد نوی باید د قضیه ته د شک په سترګه وکتل شي زما معلومات دا دي چې د شته اسناد او پاساس د دې جرمونو لپاره مې دا سند لیدل چې د تای اصلاح کړو
منګ باندې ان پی چکوچی سره او د پایوسند کمیټې لغړو سره ووینو او هله منیم چې د کرالا د مسلکی خبريالانو د ټولنې لغړو سره هم ووینو لته سره تر باس روسه لکنو ته لاړم دوی هر وخت زما سره مرسته وکړه لکنو ته تر تلو روسه مې دوی ونه لیدل چې د راتلونکو اقداماتو او مالی مسایلو په اړه باس وکړو نو نن ورځو چې ور سره ووینو
خانو سفر مو څنګه وو
خو ما فکر نکوم چې دوی به ولیدل شم خو بل اخر وتوانیدم که څه هم هر چاته ویل چې خای و نه وینم
په یو نیم کال کې د لومړي زلو چې دی د لکنو په زندان کې خپل میړه ولیدي هغه څنګه وو
وزن نه کم شوه خو ډیر سړخ کاریده
مله کندا اورو
د هم تاسو راو کلاډ څنګه ده خوشاله
مونږ دې ته ویل چې خای خپل پلار ونه ویني
هغه اساسا د هند ستره محکمې اړوند راپور نه جوړول ډېرې راپور نه د هند لګکيو ډالټ وګړو او نور خلکو پستونزو راټول وو دا دیو خبريال لپاره چې خپل کارونه په مسلکی ډول تر سره کوي د جالکاری یو ښه قضیه ده آیا دوی کوم ډول شواهد لري
دا د رسنیو د خاموش کول د لپاره د چارواکو لخوا د روانو ګډو حسیو برخه ده په ځانګړي توګه د خپل واکو رسنیو کارکونکو لپاره هغه خلکو ته چې ښه مخینه لري د هغه خلکو لپاره چې ژورنالستان دي او د ژورنالیزم ارزښتونه ته ژمن دي
عدالت زنده ول کیږي دا مسله ده زه دا ټایم چې حقیقت به زر را څرګند شي
په تیر لسیزه کې په هند کې یو څلور څلور پنځوس خبریان یا نیونیول شول یا توقیف شول پښتني ګرویګن ترې شوي او یې د محاکمو لخوا احضار پاڼې ترلاسه کړې دي د 2020 کال د مطبوعاتو د ازادي په نړیوال شاخص کې هند د اصول اتیا هیوادون ترمنځ یو سره 24 ځای درلود
په همدې ځای سره د امریکا غاګنه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیدي تر اټلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ